د سهار لس بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د خبرونې تاسو وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته سره کوي. د دې یو ساعته خبرونې پر راپورونو کې به د بدخشان د یو سیمه ییز مقام له څرګندونو خبر شي چې وایي د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په کندز کې هم طالبان او هم وسلوالې ډلې خپل سرې وسلوالې ډلې له خلکو اوش راخلي. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې مرزی احمدزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړي وایوري.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. او باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت تروریستي ډله له عراقه شړل کیږي. پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سباندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له شنبه راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کران او منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتلې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلي رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله د تاجکستان له صدراعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمېنه د شنبې کې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې مسؤل خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګډې اعلامیې په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و
دوه هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو دغه راز د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتی همکاري په اړه د شویو پریکړو او تړونونو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ټینګار وشو چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید دوه هیوادونه همکاري زیاته کړي.
اجرایي رئیس بنن د اوبو په باب یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس او ورسره ملګری هیئت د یک شمه په ورځ تاجکستان ته لاړ او د همدې کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ، یو ایرو اووه شپېته افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 اتا وی افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډر دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراقه شړل کیږي. باراک اوباما په جرمني کې د جیوو ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل
موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ویشتلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې دوی لاندې کړی وي یا یې ځایي خلکو ته سرخوږی جوړ کړی و. خو د رمادي د ځینو سیمو په څیر مناطقو کې دا ډله له یوه ځایه بل ځای ته خپله سیمه بدلوي. دوی ځیرک دي، متهاجم او فرصت طلبه دي.
اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل، خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. ایبادی له اوباما او د جیو له مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده د حکومت ملاتړ کړی دی. همداراز د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیز د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوی دی. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو دغه خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د منسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لور یو په فبروري میاشت کې په منسک کې د اوربان پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربان نه ډېرې سرغړونې شوي دي. د اوکراین وو تنه پوځیان هغه وخت ووژل شول چې د دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو کښ شوي ماین ور برابر شو. د اوکراین د پوځ د فیسبوک پاڼې د یو پیغام پر اساس پیښه د دونسک ښار په 45 کیلومتره کې چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي شوې ده. په دې پیغام کې ویل شوي چې دغه ماین د بیلتون غوښتونکو له خوا ښخ کړل شوی و، خو بیلتون غوښتونکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. کیف وایي وروسته له هغې چې په فبروري میاشت که په منځ کې د اوربان موافقه شوې، د اوکراین په ختیځ کې تر سلو زیات اوکراینی پوځیان او 500 ملکیان وژل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د اوکراین په ختیځ کې د څارنې ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو ته نږدې شوي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین موسینی ویلي چې حمید بقایی پرون نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بقایی په اجرایی چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال و. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې هدف دا دی چې د افریقا د شمال دا هیواد په یو ناکامه دولت بدل نشي. لویدیځ چارواکي وایي چې په مراکش کې د ملګرو ملتونو په نوښت دا خبرې د دو سیالو حکومتونو او د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یوازینۍ هیله ده. د لیبیا حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی نږدې کال مخکې وروسته له هغه د لیبیا په ختیځ کې کار کولو ته اړوت چې د لیبیا د سباون په نوم یو ائتلاف پر پلازمینه ترابلس قبضه وکړه او خپل حکومت اعلان کړ. د خبرنو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. د بدخشان د سولې د کمیټې مشر وایي حکومت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدامات ونه کړل او اوس د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دفاع وزارت دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دی. انشاءالله ډېر ځل مشکل ته د پای ټکی کېدل شي.
بې امنیتي په سرپل کې هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا څوارلس کلي د طالبانو لاسته ورغلي دي. د کندوز خلک شکایت کوي چې وسلوال مخالفین او خپل سری وسلوال دواړه عشر ترې غواړي. هغوی چې په زور عشر اخلي ظاهرا یو دلیل لري.
وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عبادت نه لرو، چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به هم وشر ټول نه کړو، د مازاري به ونه کړو.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیز پروګرام تاندې څانګې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی راپورونه خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي، یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیر ونه نیول، نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به د یمګان د دولتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. صالح محمد صالح په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کده، کران و منجان هم دغسی. بهرک ولسوالی تا عملا جدی امنیتی گواش متوجه دی. هر شیبه ممکن پتغو ولسوالیو که یو پیش وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمی پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیاتې مودې راهیسې محاصره وه، خو چای پر وخت چاره ونه کړه.
مرکزی
حکومت با ترکلا لاسترزنی ناست وی او یوازی للری ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدای داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یوه لویه پیشه سوي ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشمې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي، تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل ته د پای ټکی کېښودل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنګیالي هم سته چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. ده د دغو بهرنیانو هویت مشخص نکړ، خو د بدخشان سرپرست ولی تر دې مخکې ویلي وه چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځني آسیا جنګیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالۍ به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډېر د اندېښنې وړ دی.
د شمال د بې امنیتیو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په زور عشر ترې اخلي، او که څوک د عشر له ورکولو سرغړونه کوي نو کیدای شي چې وسلوال یې شکنجه کړي او وی وهي. دغه خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخنیوی وکړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي، او که څوک وشر ورنه کړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نوموړي ولایت د چاردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پر عامو خلکو باندې ډېر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي، او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زوره وشر اخلي.
غریب
په همدې حال کې بیا د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه جلا جلا په زوره د غنمو د حاصلاتو عشر ټولوي.
با خدا ما بیخی به تنگ آمدیم، در به در شدیم. دکاندار از دکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا پیسه میگیره، از چوپان یا پیسه میگیره.
د غیر مسؤول د افراد په مالک در تو هم سه په نوم د عشر یو نفر 500 منه غنم اخیستې ده دو بوجه یې راکړه. که ولې نه کې ویښیې بل کښتۍ نه پرېږدي نو ډېر ته په عذاب استو موږ. نو دولت هم دا خواهش ده چې د غیر مسؤول افراد باید خالي سلا کړي.
دوی وایي چې دا مهال د کندز ولایت په ولسوالیو همدارنګه کلیو کې خدایي سته او پاچایي نسته. هر سړی چې یو میل وسله لري ځان ته قمندان دی. په عین وخت کې په دې ولایت کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په جګړه کې ښکیل دي او دولت دوی ته معاش نه ورکوي. دوه تنو غیر مسؤولو وسلوالو ازادۍ راډیو ته بیا داسې وویل:
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، څپلی نه لرو، نسوار روپۍ نه لرو، چاړي روپۍ نه لرو، صابون نه لرو. موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کړو.
موږ ته که دغه راکړي معاش راکړي موږ نه وشر ټولو، تر اوسه پورې نه معاش راکړی نه کومک کړی دولت.
د کندز امنی قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وایي که چیرې یاد شوی ارګان داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال او یار بکیان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي له هغوی سره به قانوني چلند وکړي. د یادونې ده د کندز ولایت یو شمېر خلک او بزګران وایي چې هر کال د فصلونو په موسم کې هم طالبان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي او هم ټوپکیان. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي باید ډېر ژر په سیمې کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په سرپل ولایت کې هم په سوزمکلا ولسوالۍ کې 14 کلي د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي دي. د سوزمکلا ولسوال د دې علت له وسلوالو طالبانو سره د دوو محلي قمندانانو یوه پټه معامله ګڼي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې 18 پوځي عملیات پیل کړي چې ډېر ژر به ګڼې سیمې له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. په دې اړه بیا هم د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د سرپل د ولایتي شورا پخوانی مشر وایي چې د سوزمکلا ولسوالۍ 14 کلي د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي دي. اسدالله خرم د ازادي راډیو خبریال ته وویل که مرستندوی ځواکونه دغې ولسوالۍ ته ونه رسېږي وسلوال کسان به ټوله ولسوالۍ ونیسي. څه باندې 14 کلي د دوشنبې په سهار د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي. هلته ډېره ځواکونه له جګړې پرته له سیمې وتلي دي. په همدې حال کې ځایي خلک وایي یوازې د سوزمکلا ولسوالۍ مرکز د افغان قواوو په لاس کې دی، خو د دې ولایت چارواکي بیا دا یوازې یوه اوازه ګڼي او وایي افغان قواوې د هر ډول خطر په وړاندې د مبارزې ځواک لري. د سوزمکلا ولسوال حیات الله حیات وویل د دې ولسوالۍ ځینې کلي په دې خاطر سقوط سوي چې دوو محلي قمندانانو له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړی او د یوې معاملې پر اساس یې کلي ورخوشي کړي. دوی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې کوم جدي مشکل نسته. امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره رسېدلي او هلته میشت دي. یوازې د ولسوالۍ په 45 کیلومترۍ کې دوو قمندانانو له طالبانو سره تعامل کړی او له جګړې پرته یې کلي ورسپارلی دي. دوی راغلي قمندانۍ ته وسله تسلیم کړې چې ګواکې نسي کولی په سنګر کې ووسي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د دوی ملګري د سوزمکلا ولسوالۍ د مرکز خوا ته د پرمختګ په حال کې دي. د سرپل په سوزمکلا ولسوالۍ کې 14 کلي په داسې حال کې سقوط کوي چې عیني شاهدان وایي په سانچارک ولسوالۍ کې هم 2 کلي د وسلوالو لاسته ورغلي دي. بل خوا د دې ولایت قومي مشران او ځینې چارواکي اندېښنه لري که پر وخت اقدام ونه سي شي کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط سي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ یوازې 3 کلي د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګندوي او وایي دغه سیمې به له وسلوالو بیرته ونیسي. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه شیبه په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 18 پوځي عملیات روان دي.
18 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي، یا هغوی زمانګې ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پروستیو کې ناامني او د وسلوالو ډلو تحرکات زیات شوي دي. امنیتي چارواکي وخت نا وخت په دغو ناامنیو کې د داعش ډله یا هم د منځنۍ آسیا سخت دریځي وسلوال هم شکیل ګڼي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
هغه امریکایي سرتیری چې په 2012 کال کې 14 افغانان ووژل وی، د جنگی عملیاتو په جریان کې د افغانانو او عراقیانو په وړاندې زړه سوی او ترحم له لاسه ورکړی و. رابرت بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ په دوو کلیو کې پر عامو افغانانو ډزې وکړې او ښځې او ماشومان یې ووژل. اوس نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې بیلز د خپلې پوځي اډې مشر ته لیکلی و او په هغه کې یې د خپل رواني وضعیت په اړه جزئیات لیکلي او هم یې د خپلې سزا د کمولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په 2012 کال کې د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ په دوو کلیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 عام وګړي هغه مهال د رابرت بیلز د ډزو ښکار سوه چې په خپلو کورونو کې بیده وو. له دې شمېرې څخه 14 تنه یې ووژل سوه. رابرت بیلز په خپله هم منلی چې د هغه کال په مارچ کې یوه ورځ سهار وختي له خپلې اډې وتلی او په دوو کلیو کې یې کور په کور پر خلکو ډزې کړې دي. دغې پېښې دومره قهرجن اعتراضونه راپورته کړي چې امریکا هغه مهال په موقتي ډول خپل پوځي عملیات ودرول. تر هغې پېښې درې اونۍ وروسته امریکایي پلټونکي د تحقیقاتو لپاره د پېښې سیمې ته ورسېدل. اوس د نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې دغه پخواني امریکایي سرتیری د لویس مکارد پوځي اډې لوړ پوړي افسر ته لیکلی و. بیلز تېر کال دغه لیک استولی او په یوه برخه کې یې لیکلي چې جګړو یې ذهن اغېزمن کړی و. دوی وایي ما لس کاله په خپل ذهن کې جګړه او نفرت وکرل او د تاوتریخوالي حاصل مې ترې واخیست. بیل زیاتوي چې تر دوه کاله بند وروسته پوه سوم چې هغه څه چې ما په هغه وخت کې عادي ګڼل تر نورمال حالت ډیر لرې و. خو د پوځ یوه ویاند ویلي و چې جنرال سټیفن لانزا دا غوښتنه رد کړې وه او دغه قضیه یې په اتوماتیک ډول یوې جنایي محکمې ته راجع کړه. بیلز چې په اصل کې د امریکا د اوهایو ایالت او د دوو ماشومانو پلار دی، په خپل جرم له دې کبله اعتراف وکړ چې د اعدام له سزا وساتل سي. هغه څو ځلې محکمه سو او بالاخره په واشنګټن کې د یوې محکمې لخوا د بخښلو یا تخفیف د نه اخیستلو په شرط په عمري بند محکوم سو. نوموړي په 2013 کال کې په یوه اعلامیه کې خپل هغه رواني وضعیت تشریح کړ چې وایي د اوږدې مودې راهیسې د الکولو او د خوب ګولیو د مصرف له کبله ورسره اخته و. بیلز ویلي و چې هغه مهال نه پوهېده چې څه کوي. دی په دې لیک کې کاږي چې په دوو کلونو کې په دې پوه سو چې د دې پېښې لپاره هیڅ دلیل نه و، هر څه چې دي یوازې درد دی. د بیلز په دغه لیک کې دغه راز دا جزئیات هم په ډاګه سوي چې نوموړی د وروستي ماموریت پر مهال له یو ډول ویرې سره مخامخ و. د لیکلی چې ما نه غوښتل خپل یو ملګری هم له لاسه ورکړم. په عادي ډول ما فکر کاوه چې دا به یوه ښه لار وي، خو اوس پوه سوم چې دغه کار زه له درد او ناکامۍ سره مخامخ کړم. رابرت بیلز څلور ځلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان او عراق ته لیږل سوی و. دی په دغه لیک کې وایي په دغو ټولو ماموریتونو کې یې له هر هغه چا نفرت کوه چې امریکایي نه و. دی حتی پر سیمه ییزو اوسیدونکو شکمن و چې د هغو کسانو سره به مرسته کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي. د بیلز په لیکنه د حتی هغو کسانو ته د انسان په سترګه نه کتل او ټول یې دښمنان ګڼل. د نیوز ټریبیون ورځپاڼې همداراز د رابرت بیلز د میرمنې، خپلوانو او څو تنو هغو سرتیرو لیکونه ترلاسه کړي چې بیلز یې د عراق د ماموریت له وخته پیژنده. یوه پخواني ملګري یې لیکلي چې زما د ژوند یوازینی تاسف دا دی چې هغه مهال په افغانستان کې نه وم چې رابرت واقعا یوه ملګري ته اړتیا درلوده. د بیلز د محکمې لپاره له کندهار څخه 9 تنه د شاهدانو په توګه واشنګټن ته لیږل شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدې راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب شي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل که دا قانون تصویب شي نو د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکمې شي، خو د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي دا مهال په جرګه کې د دې قانون د تصویبېدو لپاره زمینه نه ده مساعده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې له ځوانانو سره د کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې عملي کړي. تیمورشاه ساغزی د دوشنبې په ورځ په ملي ډیموکراټیکو پروسو کې د ځوانانو د سیاسي ګډون پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي یو ورځني ورکشاپ کې وویل له بل هر چا زیات ځوانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
لطاسنا باخن غوړم قدرمن اوریدونکو چې د دې راپور په خبرېدو کې یو سهو پیښ شو نو دا د یو بل راپور ته ورزو چې په دې راپور کې به تاسو د ښځو د افغان میرمنو په اړه دا راپور هم دی کې وایي چې که څه هم د افغانستان رسنۍ د طالبانو له سقوط وروسته د هیواد لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده خو په افغانستان کې ژورنالیزم یو له خطرناکو مسلکونو څخه شمیرل کیږي او ښځینه خبریالانې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمېر ستونزو او خطرونو ډک دی ښځې بیا هم ولې دا مسلک خپلوي یعنې د ژورنالیست په توګه کار کوي آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي دا موضوع د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خپرېدونکې اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه مایار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي
د تحقیقي برخه یو گزارشګر د یو راپور د تایرولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وي ښځو لپاره د فامیلونو لپاره هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډې سروې له مخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبریالانو څخه 4.48% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید ګواښونو او تشدد سره مخامخ سوي دي د ازادۍ رادیو کارکونکي حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي
سره له دې چې چا امام ملاتړ نه ده کړی ولې دغه تهدیدونه زه څولې ما چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضي بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریاله نیسي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي
ښځینه خبریال جوړېدل خو هېڅ یعنی اسانه کار نه دی ځکه ډېر محدودیتونه دي یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده یعنی یو خزه کولای سي هغه ډېر محدود سي ژورنالیستي مثلا په تلویزیون کې ښکاره سي او په ولایت کې خو اصلا دا زمينه نه ده مسایدا کله سي یو خزه په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم ښکاری
میرمن حمیده وایي دا سیستم زهمسته چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخوانی او تخنیکي میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یوه مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسي کولای
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځیه فارغ شوی دی هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه څه زده کړی دی د اکاډمي سایه بیرونه یې هغه څه زده کړی دی ولې فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوه چپترونو کې څه زده کړی ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو
خو آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یوه ځانګړې موضوع راپور جوړ کړي یا یوه ځانګړې ځای ته ولاړ سي
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي ښځې کولای شي مرکه وکړي ځینې کسان ازلي کې چې ښځو سره مرکه وکړي او نارینه خبریالان سره ونه کړي
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي
په یوې انتاري املاکې زه وې ما یو همکار څه ناڅه داسې خوږ شو دواړه په دې چې دویمه عمله وشوه یوه وشوه د هغې نه چې وتلو بله عمله وشوه ما ویله که زه مړه ومه نو ما مور ماته ویله چې که ته مړاوې دا به ډېر افتخار ته د کار په هغې کې یعنی یوه مور خپل اولاد ته داسې خبره نه کوي نو زه یې همیشه اڅولې ما
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هره ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمېر کې نا انډولي رامنځته کیږي
از کابل تا زابل له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
نشه باز موږ غاګل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو ووري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ دا وخت سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسله وال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسله والې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله له عراق شړل کیږي د نړۍ دیوو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوي دي د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د از ځوانان لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري اسد الله لودین د نن ورځې اخبارونه کتلي او پلانډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د پروسې په اړه اندېښنو او د افغان ځواکونو تجهیز ته ځانګړي کړي دي چې راغنه دولتي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د پټې پروسې په اړه د ملي شورا اندېښنې په مطلب کې د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي د سولې پټې او د خلکو له نظره لرې خبرې به مطلوبه نتیجه ورنه کړي د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د مشر او غړو دا خبره هم راخیستې چې د حکومت مشرانو ته یې ویلي د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش له موجودیته ویره لري په سرمقاله کې راغلي چې د بدخشان او کندوز ناوړه امنیتي وضعیت هم د تاجکستان د اندېښنې وړ یو موضوع ده سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان او تاجکستان له ګډ دښمن سره مخ دي او دا اړتیا پېښوي چې دواړه هیوادونه د پخوا په پرتله له یو بل سره همکاري زیاته کړي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي مخکې له دې چې د سولې ټینګښت انتظار وباسو ښه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د دې لپاره سږ کال پسرلی خپلو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته وښیي چې د حکومت د کمزوري کولو توان لري سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبانو تر اوسه د سولې خبرو ته شین څراغ نه دی ښودلی او تل یې د سولې د غوښتنو ځواب په ټوپک ورکړی دی په سرمقاله کې راغلي طالبان غواړي په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي ورځپاڼې د ځینو څېړونکو په حواله لیکلي چې بهرنیان غواړي په نړۍ کې د طالبانو انزور بدل کړي او بلاخره یې په یو ډول سره پر حکومت ورګاټ کړي د مطلب لیکوال ویلي د دوبۍ قطر او ناروې وروستۍ غونډې د دې لپاره وشوه چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو پخوانی انزور بدل کړي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. اسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشی اخلي بد ور باندې لګي په تاسې څنګه یا مکلف کوم ملګری انډیوال بد لګیدلې فکر نه کوي چې تلاشی کول په خپل د خلکو په ګټه یو کار دی؟ ملګرو د دې تانې څنګه لومړی موضوع مو همدا ده. ورپسې په دې غږیږو
دلته بازی کول درې څلور نفر یو تنې ویوړو هغه درې بازان په ځمکه ځمکه
یو واره ډوب شوی م وروره لس دقیقې پکې ورکوم
یو هم راویستو او یو پورې غاړه وه هغلته ډوب شوی و پکې مړو.
زه نورګل شفق. دوستانو متل دی وای چې غل نه ل پاچا هم مډاریگا، بل دی وای چې دغله په ګیره کې خلې وی. خو دا ځینی چې غل نه دی نو ولې لدی ډاریږي چې په ګیره کې خلې پیدا نشي؟ ملګرو د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وای دا د دوو روپیو سړی به اوس ماته لاشي کوي.
هو نه داسې ډېر شوي دي هلکانې ناست دي چېر راګره کې چې تو تلاشي مې کنه دو روپره ودم استی د چنجا مهم باسه کدیم و بیا در زمونږ امنیت د پاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه څه نه هغه ماته تلاشي وای زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو ایوب زدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډېر و خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډېر خلک راتلل تر یوې بجې پورې مارکیټ خلاص و نو زیاتره خلک جدي برخورد یې کوله. دلته کماندو ولاړو نو راوردي ملي ولاړو امنیت ولاړو تامین د امنیت دپاره د درې ورځې څلور ورځې اختر ښه تېر ټول ملت د افغانستان پولیس ورته رسوره دا قانون باید تطبیق شي. هر لحظه دی په خپل مرګ په خطره کې مر په خاطر کې مونږ دی پاره ولاړ دی
ستا میرا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دې خاورې ساتونکه.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو دی په خزر تلاشی ورکوي خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلې وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي پلان تلاشي کیږو موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګیږي زورور وي او که کمزوری وي د پولیس د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکړي.
ما سره زما خپل خاله او فرغو بده ولګېدل سي نو سره تلاشي یې کوله چې موږ کابل ته راتللو خو لارې خپله تلاشي مې واخیستله. نو هغه ورته ویله ول یعنې موږ نه خوښېږي چې موږ تلاشي سره یې واخلي مګم دا خو لازمي ده نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کېږي. ځینې ښځې نیکې سمې دا سمه یو په سمه تلاشي واخلي نو هېچا بد نه راځي. بد ډېر خلک یې داسې چې ډېر په بدمخۍ سره تلاشي واخلي په دا هر چا بد راځي.
حمزول محمد یونس له پنځو کلونو راهیسې د کابل په نهمه حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتونکی دی. د دوی ګیلې به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي که نه.
دا خو ډېر ډار دي که چې مثال موږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده په څه دلیل هم تلاشي کوي څه مشکل ده څه شی دې لیدلی په کومه بدکاری دې لیدلی یم په څه شی دې لیدلی یم زور وایي دغه وایي او زموږ طرف نه قانوني امر ده مثال دا تورې شو والا معاونان دې امر موږ باندې کوي مثال مشکل دی همکاري څوک هم نه کوي پولیسو سره. څو وخته مخکې همدې چارۍ باندې ولاړم یو موټر دغه بېلاس هم راغی او دغلته ودرو د سړک په سر باندې نو ډېر موټر رنډونه شروع کړل نو دوباره ما ورته له حرکتو کوه هغه سارنوالو نو هغې ماته کنځله موږ له ناموس کنځله راته وکړه ما خپل تیر راوړو موږ پولیس یو موږ خدمتګار د دې وطن لپاره خدمت کوو نو موږ چې مثال دلته څه شوی د دې ګټه دپاره وی.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نفر و ما تلاشي کوه ده ویل چې پکت زما په تندی تا انتحاری لیکلې ما ورته وویل چې اور زمونږ وظیفه ده نو بس په هغې ډېره بده ولګېده. بیا ما خیر هم تلاشي کوم ورته وویل چې زمونږ وظیفه ده دلته ځینې سلا والا راځي هغې سره هم داسې شوي چې ډېرې لنجې مو ورسره کړې دي.
ہر لکے دے مقام دے تگتن کے دیدے خارے تساتن کے دیدے خارے ندے خوب ندے آرام دے بوتن باندے دے پاک.
ملګرو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید پوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري، آیا امنیت دی، آیا دښمنان پکې رانوتلي دي، آیا هره ورځ دا پېښې پلې د انفجارات د حملې د خلکو وژنې دوی نه ویني؟ دوی ویني اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا هغه مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دی ښه چلند کوي او څوک دې تحقیروي نه. دی له دولتي لوړ پوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته د احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي، عسکر هم دلته تعلیمتنامې لري، اخلاقیات د خپلې وظیفې دوی لولي. دوی هم باید د مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وترهیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی، تحقیر یې ورته کړی. نه، د یو وطندار د یو طبیعي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی، ده ته هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي. دی باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي، او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او ژبه که څه پکې نه وي. لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري، دې کې شک نشته. اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي. قانون خو یې ټولو دپاره دی، که لوی که وړوکی، عامو خلکو ته صدمه رسېږي، غلط پیغام رسېږي. هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراعتوي، څه ورته نه ویل کېږي. او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکړو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو رپورټ کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او که نه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله یوتن د قندوز ولایت اوسېدونکی. 12-13 کسان او صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو، لږ ګردش یې درلود اوبو، هلته م چې ځان واشو ټول لاړلو وتل. زه دغه اوبو وګرځولم، وی ګرځولم، دغه تاوې کړم تاوې کړم تاوې کړم. په همدغه حالت کې وو چې زم ووتلم، نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره او بازی م اوبو ته ځان واچوي، بېرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی، د جلال آباد د ښار اوسېدونکی. دوی پل بسود لباس منگ را غلی و لگ ساتیرائی تا و لگ غلام بوی ولی نه ولی نه دیر کسانی اوڑی دی دلتا مخ که ورادو که نفر کابل نه را غلی و چکر لرا غلی دلتا و بازی که ولد رسالور نپر و یوی تنی بیوڑو آقا دری بازان پز مک از مک و حلو که منگ با کور که دیسا جواب یا
ملگر و سما دا چی مرگ او جوان دا خدای پلاس که دی. خود خو او بد و ترمنز تو پیر کول دا هر چا پخ پلاس که دی. او چوایی چی دا اوبو جاوروالی پا دوارو پخو ما گوره. خو ځینی ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي، خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم، له ځوانانو سره مې خبرې کړي. تاسې واورئ. اوریدونکو، دغه کم غږ چې تاسو اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه د سره خبرې کوم. نوم دې چی دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دې وي.
هو زمې ده.
تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره، ګس داکې پکې ورکومه.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي اړیکه راجي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چېرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې؟
اول مې کم ځای کې لامبو کوله.
څنګه کم چې یعنې ډېر به ژور
جوار نه و؟ بس دومره اوس ما دې مرې عمره.
ښه،
بس هغه کې چې لامبو م ځکه اوس هغه هلته لامبو.
بس مننه، خوشحاله اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه، نه ډوبېږي.
نوم دې چی دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې، څنګه ژور دی؟
نه ورو، دغه ځای پورې نه ژور دی، نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ټن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې؟ اخوا نه ځي
ولا مخکې ورځو کې دلته واسکه
واسکټو اپراتو ما واسکټو د کشتوان واسکټو ما واغسته دا کوټه پورې لاړم پولیس را لاس را خرابې بيستم وی واله مې درې سره سپېړې واله ماتي وچ دلته بیا ونه لا به مال خا
اغه واسکټ څنګه واسکټ
واسکټ دې د پاره وک د خپې بری دوی به نور د سینې مننه دوبلو نه سر اوچت به لامبو بری خپل واله
کا بس مننه خوشاله سي
ژوند اوسم
اوردونکو دغه یو ځوان وای شیبه مخ کې دغه تا دوه ځوانان ډوب شي چې دوی راويستلې دي ایتانوم چې
عزیز الله
کا تاسو ویل چې پړ مخ مو واچول ته څه فکر کوي کله چې ساړه ډوب شي باید انداز وشي ور سره
اول خدا په کار نه ده چې چاله لامبوز دنه یو بازیز دنه یو دې ډن لرازی او لامبي او بیا دې ډن خو ډیر زیات کسان ډوب کړي دي ډیر په هر جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي
نو بیا خلاره کومه ده چې یو څوک ډوب شي باید څه ور سره وشي
چې ډوب شي او به تیر شي نو هغه چې راوباسو مونږ او خراب نو پړ مخ یې واچو خپې پی اوچاتی کو او په خېټه زور ورته وکړو او به ته په سونګو په خوله باندې وزي
بیا جوړی
بس بیا د سیو نیمه ګنټه به وشي خو چې دا وبتی وزي بس بیا وش کې راشي کبه ډیر سخت دی دلته ګاډي کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوی دی چې یو چا د تاسې ویلې دی چې دوی د دغه سي ځای کې نه لامبي بیا ایم لامبلې دی او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګ ورته یو چې والکه مکو زی ګدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضي شو
شه یا دغه سي کسان یې سي غیرت نیولې مال
امز مال ام بوز د لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی بودی دا خود بیخی 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیښې لیدلې دلته
یاره دلته خو تیر جمعې په ورځ باندې مونږ یو دوه کسان ولید او یو عمر وست او یو پورې غاړه واغلته ډوب شوو بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستلو د سې ډېر زما خو دلته تقریبا د 15 شپږ کال وشو بیا 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سې ځوان چې لامبو یې نیوز دا غوې ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
او کبه هم شوقي باید څه وکي کومې دغه سلاري دي
دا غې دا لار دي چې دا وبو دی ولاړ یو به لکه دا وبو تا و درې او چې و دې درې ډایرک دی دوبین و درې دو لبزان نه ورکه دو وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅ کبه ډیر شو کې دا واسکټ دی اچي او لامبې دې منزله دې مزیم دغه غاړه کې دې لامبې
ډیر منه خوشاله سي تاندی سانګیران غاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi د خدای پامان.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ انجلی او هلک له خوخه پرته د هغوی ودول جواز لري ولی اکثره کورنۍ له خپل لونو نه د هغوی د کوژدي او واده پختنه نکوي او به له اجازه میړه تور کوي
زه سواده شوم کنه د دریو کالو زوی مم دي زما واده خپل مرزات سره زمانه ده شوی کنه بس مور خپل مزور کړم واده شوی
دا کار د هلک او انجلی په راتلونکي ژوند سمره بد اغیزه کولای شي
ا خبرم نه دی ورکړی هغه زاړی زو زاړی چې به په دوه ورځې زاړی درې ورځې زاړی خلا نور خپای نو چې تاسو یې لیدلای نه دا خپای پریشان
روانه خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده هله د چې د خبرونه تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمی رشیدینه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د ښځو چارو وزیر ټینګار کوي چې دغه وزارت د سل ورځنی پروګرام په عملي کولو کې جدي ده او هر پروګرام له نږدې څاري د کابینې له جوړېدو وروسته اوس خلک د وزیرانو فعالیتونو ته سترګې په لاره دي دغه وزیران هم غواړي چې په خپلو سل ورځنیو کاري پروګرامونو کې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي د ښځو چارو وزیر وایي چې په خپل سل ورځنی کاري پروګرام کې خپلې ټولې ژمنې عملي کوي د وړتیاو لوړول د حساب ورکونې لپاره اصلاحات شفافیت او معیاري خدمتونه د ښځو چارو د وزیر د کار له لومړیتوبونو څخه دي
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د فیستولا د ناروغۍ د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه نشته. په افغانستان کې که څه هم د فیستولا د ناروغۍ په اړه کره شمېره نشته، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د دې ناروغۍ لپاره د درملنې مرکزونه کافي نه دي. فیستولا یوه جراحي روغتیایي ستونزه ده چې ځینو ښځو ته د زیږون پر مهال په داسې حال کې پیدا کیږي چې زیږونې وځنډېږي او پر وخت یې لازمه درملنه ونه شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز تېره اونۍ د فیستولا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوي غونډې ته وویل چې فیستولا یوه خطرناکه روغتیایي ستونزه ده او عامې روغتیا وزارت پلان لري چې درملنې ته یې په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه زیات کړي.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د جانبینو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په هغو کورنیو کې چې په اجبار او ظلم سره د نجونو او هلکانو ترمنځ نکاح تړل کیږي، د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې مقدس پیوند په عقدې بدلیږي چې د ژوند تر پایه بیا په او خفغان کې ژوند تیروي. په اکثره افغاني کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې که کوم انجلۍ پسې څو په مراکې راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له انجلۍ پوښتنه وکړي نامزادوي. یا دا چې ځینو نجونو د واده قانوني سن هم نه وي پوره کړی خو کورنۍ په خپل زړه ودوي. ځینو خلکو ته دا ننګ او شرم دی چې د واده په مسله کې دې له لور سره مشوره وکړي. ننګرهار اوسیدونکي پلوشه وایي د دوی په سیمه کې داسې دود دی چې نجلۍ سره د واده په اړه هیڅ خبرې نه کیږي، د کورنۍ چې چاته زړه وي نو ورکوي.
هغه خبر هم نه دی ورکړي، هغه زاړي چې وزاړي چې به وکړي دوه ورځې وزاړي درې ورځې وزاړي خلاص نوره خپه یي نو چې تر سوی لیدلی نه دا خپه یي پریشان یي ځي هغه فارم کوزده وکړي نو ځي ایران ته لاړ شي کراچی ته لاړ شي کابل ته لاړ شي دغه کې وخت تیر شي بیرته راسي واده وکړي واده نو سیا ورسره د ښځې خوښه یا نه یي نو مجبوره ده مغه سره شپې تېروي نو څنګه چل وکړي په غوسه کیږي ورته وایي ته تا کار نشته مسیران څه ستا ده تاسې ته اجاد نشته بسې تاسې ته اوس خبرې وکړي ما خپله خوښه یي نو ما مسیرانو مغه یې ورکوي خلاص د دې زړه یي که نه یې ورکړي.
اغلی پلوشه زیاتوی د دوی په کلی کې انجلۍ د حق نه لري چې د خپل راتلونکي ژوند په اړه تصمیم ونیسي او که کوم انجلۍ ووایي چې زه له دې شخص سره واده نه کوم نو کورنۍ ورسره مخالفت کوي. دا د خپلې خور کیسه هم راته کوي چې کورنۍ د هغې له مشورې پرته د نامزادۍ پریکړه کړې وه او هغه اوس ډیره خفه ده.
پله خور مې ده ورکړې ده خوشحاله نه ده اوس خاوند نشته ایران ته تللی ده خفه ده دا اوس ما لیدلی وای ما نه پوښتنه کړې وای دا پریشانه ده اوس دغې کې نو دې لیدلی نه ده تله ایران ته چې راغی واده به وکړي نو اوس بیا د دې تبه لګېږي ورسره که نه لګېږي چې واده شي بعد داسې عمله پرې راځي وي دا هغه خاطرات خلک وي پیران دي پیران چېرې یا عصابي تکلیفونه ورته پیدا شي دې کې پریشانه یم خوښې نه یې دی ورکړي نو نه مور او پلار د مسیرانو هغه ده نو دا د اطراف د خلکو دغه زوم ده.
د کابل اوسیدونکي راضیه هم د همداسې یو انجلۍ کیسه کوي چې کورنۍ په زوره چا سره نامزاد کړی وه او اوس په ژوند کې ډیر مشکلات لري.
دا ډیر بد دود ده چې اکثرا پښتنو کې رواج ده چې لورې ورکوي پښتنه ته نه کوي باید پښتنه ته وکړي زه باید تاسو ته یو خپل د سترګو لیدلی حال پښتنه وکړم چې د ما یو ګرې مې وه هغې نه پښتنه نه وه کړې کوژدی ورته وکړله ډېر ژوند ډېر مشکلات سره وو چې هغه هلک یې نه ولیدلی چې بیا هغه ولید قبول یې نه و خوښ یې نه و یعنی خو دوی باید پښتنه وکړي دا کورنۍ باید پښتنه وکړي خپل لورګان نه چې دا کسې خوښ ده که خوښ یې نه ده بیا د هغه وخت ورکړي هغه ځینې خلق دی چې انجلۍ چیرته میلمستیا تللی وي کور ته چې راسي ووایي ورته چې تم نامزاد کړي یا بیرون مکتب کې هغې چې راسي ورته وایي تم دغه پلانکي ته مار کړي پېښې ما ډېرې لیدلي ورسره مخامخ شوی یم خو باید کورنۍ نه مې هیله دا ده چې داسې باید ونه کړي باید هغې نه پوښتنه وکړي د یو انسان په توګه چې دغه دی راتلونکي دغه دی خوښه یې پې که نه یې
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی
اکثره کورنیو کې دا دود هم ډیر حاکم دی چې نجلۍ په واړه سن کې وده وي. نجلۍ پرته له دې چې پوشي او یا ترې پوښتنه وشي، کورنۍ په خپل سر وده وي. د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په واړه سن او پرته له دې چې له دوی سره مشوره وشي واده شوي دي.
یوولس کاله واده کړی دي. سړی مې مالک و، زه منجلۍ وم. کوڅو چې راوستلم بس واده یې راباندې جوړ. پر دولسم کال بس خدای اولاد راکړي، په هغه پسې مې بل اولاد الله. اوس دغسې یم، خپل له ځانه ناامینده یم. هر څوک چې پر دولسم پر پنځلسم کال واده کوي، مور د پلار دی کلمې ته ایست. زه اوس دایم د خپل منځه او د اودسل ویدل یم. ځوانه ځوان که بس پښو مې شلې دي، پښې مې مړې سولې. کال په کال یې، کال په کال، کال په کال. اوس بلا نیمه ښځه سولم، د نیمې له نیمه سولم. اوس دغه زه ځانه ناامینده یم. مپاک خدای یې مې جوړ کړي، مې د ټوله کې د یوولس کال نجلۍ مړه دی کې اور دی، بلکې پر واده چې الاله دی کې خوښه مې د لاسونه بې ورمچ کړم، نه چې واده وکړي یا یې ورکړي.
اوس خو د شپږ اولاد مور یم، خو واده مې په داسې وخت کې کړی چې زه هېڅ خبره نه یم، نه پوهېدم چې زه ورکړی یم پلار. پنځه کاله زه پلار په کور کې کېناستم، سپین ږیري سړي ته یې ورکړی وم چې نه پلار لرلو نه مور لرله. سپین ږیری و پس د پنځه کالو نه چې واده شوم، زه دولس کاله نه شو.
زه اوس واده شوی یم کنه، د دریو کالو زوی مې دی. زما واده خپل هم رضایت سره زما نه دی شوی کنه، بس مور او پلار مې زه ورکړی یم واده شوی. اوس د یو زوی مور م یم، څلور کاله مې د واده وشي، زه اوس د اتلسو کالو شوم. زه دا غواړم چې بالکل یو جینۍ دې وړه نه ودیږي کنه، او یو هغه چې د تر څو د هلک او د جینۍ خپل رضایت نه شو، هغې پور دې واده نه کوي د جینۍ.
په ټولنه کې ګڼ کسان بیل دي چې په واده کې لنجونو سره مشوره وکړي چې آیا لور یا خور رضایت لري او کنه، په خپل زړه یې وده وي. خو پوښتنه دا ده چې د نجلۍ د رضایت خلاف نکاح جواز لري؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش وایي د جانبینو رضایت په نکاح کې اساسي شرط دی. که د جانبینو رضایت موجود نه وي نو نکاح باطله ده.
رضایت خو طبعا په نکاح کې د نکاح د صحت له شروطو څخه ګڼل کیږي، او په نکاح کې چې رضایت نه وي د جمهور فقها او البته هغه له احناف پرته د نور څلور نه مذاهب په دې اتفاق نظر لري چې دا نکاح باطله ده، یعنې اصلا نه ده شوی. احناف بیا وایي بیا هم د هغوی نظر دا ده چې دا نکاح فاسده ده، ځکه چې هغه یو شرط کې پوره سوی نه ده، هغه شرط د صحت کوي. اما په دې کې ډېره غټه ستونزه شته. رضایت اساسي او عمدهترین ټکی ده په ازدواج کې، ځکه ایجاب قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي. ټول علماء په نجن ایجاب اول لفظ قبول دوم، یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي د ته ایجاب وي، بل څوک قبولي د ته نه قبول وي. نو کچیرته په نکاح کې رضایت نه وي، دا په دې کې اصلا قبول معنا نه لري، ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نس کولای شي د لس روپیو په ارزښت یو شی په چا باندې په زور خرڅ کو، یعنی حتما دواړه لوري باید په دغه معامله باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي، دا معنی چې په دې نه قبول کې ستونزه ده. دا رکن د ازدواج ده، نو رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه ټکی ده. او همدغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې پیلیږي او انجام یې دا ده چې تاوتریخوالی او بالاخره د طلاق او ځان سوځونې او داسې غټې پېښې وشکره رامنځته کیږي.
درنو اوریدونکو، واده د دوو انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند پیلامه ده. که په خوښۍ او رضایت ترسره شي، د ژوند تر پایه به آرام او خوشحاله وي. کورنیو ته هم لازمه ده چې د خپلو اولادونو خوښۍ او هغه حق چې الله تعالی ورکړی ترې وانخلي، بلکې د یوې روښانه راتلونکي او ښه ژوند اسباب او لارې چارې ورته ولټوي. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 1000، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. آرامه او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.